دا مشال رادیو دا وخت سهار لس بجی سوی نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د مذهبي اختلافات او تشدد په اړه نوې څېړنه، د ترهګرۍ په ضد د واضح تګلارې د نخپلولو په اړه د خیبر پښتونخوا پر صوبایي او مرکزي حکومت نیوکې، په پاکستان کې خبریالان تور پیښ ګواښونه، او په عراق کې د القاعده ډلې د بیا پیاوړي کېدو ممکنه اندېښنې، او د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیل درته لرو. په لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورشي د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
یوې نړیوالې څیړنیزې ادارې پاکستان د مذهبي شخړو له پلوه د نړۍ لومړی هیواد بللی. د هند او پاکستان ترمنځ نن د سوداګرۍ په اړه د سکرټرانو په کچ خبرې په نوې ډلي کې ترسره کیږي، او د القاعدې مهم غړی خالد شیخ محمد وایي قرآن د اسلام د خپرولو لپاره د تشدد اجازه نه ورکوي. د پیو سیرانیز ادارې یو راپور خپور کړی چې ورکی په نړۍ کې د 193 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو تربګنیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې خودل شوی دی. نوموړي سیرانیز ادارې د 2002 او 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو او سیرونو تر مخه د راپور پرون خپور کړی دی. د راپور له مخې پاکستان د مذهبي جنگونو له امله د فهرست په سر کې ځای لري، او مصر له دې پلوه د فهرست په سر کې ځای موندلی چې په مذهب یې بندیزونه لګولي دي. همدارنګه د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان هم د ټولنیزو شخړو په فهرست کې په دویم او دریم نمبر کې خودل شوی دي. نن په نوې ډلی کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تجارت په اړه د سکرټرانو په کچ خبرې اترې کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې په دې خبرو کې به د پاکستان د تجارت د وزارت سکرټر قاسم نیاز او د هندوستان لغاړې به د نوموړي انډول اس آر راو برخه اخلي. دواړه خواوې به د آزاد تجارت په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره په کار خبرې کوي. همدارنګه د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانۍ د ورکولو په اړه هم د خبرو اټکل کیږي. د دې ترڅنګ د جنوبی آسیا د سیمه ییز همکارۍ د سازمان سار غونډه به هم سبا ته په نوې ډلی کې ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان برخه اخلي، او دی به د خپل هندي سیال آنند شرما سره هم ګوري. په افغانستان کې په لومړي ځل یو میرمن د پولیسو د مشر په توګه ټاکل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي ډګروالې جمیله بیاز د نهې په ورځ د کابل د لومړی ناحیې د پولیسو د مشر په توګه خپل کار پیل کړ. په افغانستان کې چې د پولیسو په لیکو کې یوازې یو په سلو کې میرمنې دي، دا یو بېساری اقدام دی. اغلې بیاز تر دې وړاندې په کابل کې د پولیسو د قوماندانۍ په پلټون کې څنګه کې کار کولو. په افغانستان کې دا مهال 1500 میرمنې د پولیسو په لیکو کې موظفې دي، خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دوی به د کال تر پایه دا شمېره 1000 ته پورته کوي. د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو تر شا لاس لرونکي خالد شیخ محمد په یو خبر کړي بیان کې ویلي قرآن د اسلام د خورولو لپاره د تشدد اجازه نه ورکوي. د سرګندونې چې د نوموړي د پخوانیو سرګندونو سره په ټکر کې دي، دا هم پکې راغلي چې قرآن د خلکو د راجذبولو لپاره د طاقت د استعمال اجازه نه ورکوي. د خالد شیخ محمد دغه بیان د سې شنبې په ورځ په هافینګټن پوسټ او د برتانی چینل 4 نیوز خپور کړی دی. په 2009 کال کې د امریکې د حکومت لخوا په رسمي ډول د نوموړي ترهګر په توګه له تورنولو څخه وروسته د لومړی بیان دی چې خپور شوی دی. د مشال رادیو نه د دې غړي خبر نه وره. سپینې ماڼۍ د ایراني ولسمشر حسن روحاني هغه وینا مسترد کړې ده چې په تیر نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوي عبوري اټوي معاهده د خپل ملک لپاره لویه بریا بللې. نوموړي د نهې په ورځ په جنوب لویدیځ ایالت خوزستان کې د وینا پر مهال وویل د عبوري تړون معنی دا ده چې لوی ځواکمن هیوادونه ایران ته تسلیم شوي دي. ده ویل د جنیوا تړون دا معنا ورکوي چې د ایران د ملت ایټمی حقونه منل شوی او پر ضد لګیدلو بندیزونو ماتې خوړلې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویان جیکرن وایي د حسن روحانی دغه څرګندونې دوی لپاره حیرانوونکې نه دي چې ایرانی مشران خپلو خلکو ته دا تړون په دې توګه معرفي کوي. نوموړي زیاته کړه دا مهمه نه ده چې هغوی څه وایي، مهمه دا ده چې هغوی څه کوي. د تړون له مخې ایران به د یورانیمو د بډایه کولو نه لاس اخلي او پر ضد به نړیوال بندیزونه نرمول شي. د القاعده تنظیم سره ریښې لرونکو وسلوالو د عراق په دوه مرکزي ښارونو رمادي او فلوجا کې د نهې په ورځ دوه ټینکونه تباه کړي او د پولیسو په څو مرکزونو یې قبضه کړې ده. د مشال لاډیو عراقي څنګه خبر ورکوي چې یاغیانو د السبت په نوم د پولیسو مرکز چې په رمادي ښار کې موقعیت لري او جنوبي سیمې کنټرولوي واک یو وار بیا په خپلو لاسو کې اخیستی دی. د جنګ له امله 1000 کورنۍ اړ شوي چې په 1500 سکولونو کې پناه واخلي. عراقي پوځ وایي دوی په لویدیځ انبار ایالت کې د عراق د اسلامي حکومت په نوم د وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي اته وسلوال وژلي دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په بغداد کې ویلي چې هیواد د ترهګرۍ پر ضد د عراقي جنګ ملاتړ کوي. په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې درایو په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې یا ریفرندم په دورځنۍ بهیر کې برخه اخلي. په مصر کې شپږ میاشتې وړاندې د پوځ په ملاتړ د پخواني ولسمشر محمد مرسي د واک نه د لرې کولو څخه وروسته دا لومړی ځل ده چې په ملي کچ نظر پوښتنه کیږي. د محمد مرسي ګون اخوان المسلمین د ریفرندم د بایکاټ یا تحریم اعلان کړی دی. د نوي اساسي قانون پلویان وایي دا د شخصي ازادۍ، مذهبي ازادۍ او د میرمنو د حقونو ضمانت ورکوي، خو پرې نیوکه کوونکي وایي دا پوسته ځانګړي امتیازات ورکوي. مشال رادیو چې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د چتر لاندې فعالیت کوي نن د خپل فعالیت څلور کاله پوره کړل. مشال څلور کاله وړاندې ټیک په همدغه ورځ یعنی د 2010 کال د جنوري په 15 نیټه د ډیورنډ د کرخې د دواړو غاړو د خلکو لپاره خپل خپرونې پیل کړې وي. مشال خپل څلورمه کلیزه په دې هوډ سره مانځي چې د ډیورنډ د کرخې په دواړو غاړو ته میشتو پښتنو ته د کورنیو او نړیوالو پیښو په اړه کره، شفاف او بې پرې معلومات خپروي او د جمهوریت، پوهې او د سولې د ودې لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. مشال رادیو د چک جمهوریت د مرکز پراګ ښار نه د ورځې 9 ساعته خبرونه کوي او په لره بره پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خپل خبریالان لري. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. یو نوې څېړنه ښیي چې د نړۍ د هر بل هیواد په نسبت په پاکستان کې د مذهب په نوم تر ټولو زیات تشدد کیږي او اختلافات موجود دي. دا چې په پاکستان کې د مذهبي سختدریزي لاملونه څه دي، کارپوهان د دې هیواد تعلیمي نصاب ته ګوته نیسي.
جو اساتذہ ہیں وہ بھی اسی تعلیمی نظام سے گزرے ہیں اور وہ اس کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں.
په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د زیاتېدونکو پیښو له کبله پر صوبایي او مرکزي حکومت نیوکې زیاتې شوي چې د ترهګرۍ پر ضد څرګند تګلاره نه لري. دا وبي نشته ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي صوبایي او مرکزي حکومت د ترهګرو په وړاندې مفلوج ښکاري. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې خبريالان له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه هم درته لرو چې دا ځل د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لغړی نګت او رگزی سره خبرې شوې دي. نو موړې وای
سیاست کې چې کوم خلک راضي زه هغه ته همیشه ستاینه کوم. اولې چې دا ډېر زیات پرتا وړي، ډېر څنګه نرتوب وړي زه وایم.
پروان خبرونه کې نور راپور هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. پیو نومي یو څېړنیز اداري راپور خپور کړی چې ورکی په نړۍ کې د یو سل 98 هیوادونو په منځ کې په مذهبي او ټولنیز تربګنیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې شول سوی دی. د راپور لمخ په پاکستان کې د مذهب په نوم تشدد او جګړې د باعث سوی چې دا هیواد د فهرست په سر کې راغلی دی. نوموړي څېړنیز ادارې د 2008 او 2012 کلونو په منځ کې د شمیرو څېړون تر مخه دا راپور پرون خبر کړی دی. د دې راپور په اړه د نور تفصیل لپاره دا وخت په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال زمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. په دې اړه ک نور تفصیل زمر سره شریک کړي.
ډیر مننه احمد شاه څنګه چې تاسو ویل د امریکای وی څېړنیز ادارې پیو ریسرچ سنټر 13 ورځ خپل یو رپورت خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د امریکای بر اعظم نه علاوه په درسته نړۍ کې مذهبي اختلافات په وجه تشدد او امتیازي رویو کې چې کومه ده هغه اضافه شوې ده او په مذهبي تاوتریخوالي په وجه پاکستان د نړۍ په اولنی ملکونو کې شامل دی چې چلته مذهبي تاوتریخوالي چې کوم دی هغه زیات شوی دی د 2001 کال نه واخله تر 2012 کال په میاس کې چې کوم دی دې کې نه صرف مذهبي تاوتریخوالي چې کوم دی هغه زیات شوی بلکې مختلفو عقیدو سره تعلق لرونکي کوم ګروپونه چې دي داغې چې کوم دي په مختلف نور او عقیدو خلک چې کوم دي په هغه باندې حمله کول یا نور اقلیت چې کوم دي دغه دغه تاوتریخوالی چې کوم دي دغه هم په پاکستان کې زیات شوی دی په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د دنیا 15 زیات آبادی والا ملکونه چې کوم دي په هغه کې دی په اوله کې پاکستان مصر انډونیشیا روس او برما یاد کړی چې دغه خلک د حکومت او نور مختلف عقیدو سره تعلق لرونکي ګروپونه کوم دي هغه د مذهب په نوم باندې نه صرف اولس چې کوم دي هغه د مختلف بندیزونو سره مخ دي بلکې هغه باندې دود واقعیات چې کوم دي هغه هم شوی دي د دې نه علاوه نور ریپورت کې چې کوم دي د نړۍ نور ملکونه هم خود لشي ویل کړه پاکستان گاونډي ملکونه چې کوم دي خصوصا هند شو یا افغانستان شو یا چین شو نو هغه کې هم حالات خراب خود لشي او ویل شي ویل چې هغه ته هم دا قسمه واقعیات چې کوم دي دا ډیر زیات شوی دي او هغه ته هم خلک چې کوم دي مختلف عقیدو سره تعلق لرونکي خلک هغه د دې وجنه ځنی حکومتي سطح باندې خصوصا چین یاد کړی او ځنی د مختلف عقیدو سره تعلق لرونکي خلک چې کوم دي د هغه د وجنه نور خلکو ته مشکلات زیات شوی دي احمد شاه دا هم یو ماچ دا پیو ریسرچ سنټر لخوا دا تحقیق چې کوم دا د نړۍ په یو سل اته نوي ملکونو کې کړی شوی دی چې په کې د کال 2001 نه واخله تر کال 2012 پورې چې کوم حالاتو د هغه جایزه په دې کې اخستل شوی ده
د تازه معلومات تو شریکولو ډیره مننه کور ودان
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د خبرېدونکو ځنګړ ونیزو پروګرامونو لړۍ تاسو اوریدئ کاربهان پر دې عقیده دي چې پاکستان په یونیورسيټیو کې اسلامي سختدریزي مخ په زیاتېدو ده د دوی په اند کڅم په پونتونونو کې د سختدریزي د زیاتېدو یو واجه د تعلیمي ادارو نصاب دی چې د سختدریزي مواد پکې موجود دي خو بلې بیا هغه سختدریزه ویناوال دي چې په یونیورسيټیو کې د لیکچرو لپاره وربلل کیږي زموږ همکار سره علامه مومن په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي لواز چانسلر معصوم یاسینزي او دغه پونتون له پخواني استاد پرویز هود بای سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم
کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان په یونیورسيټیو کې اسلامي سختدریزي مخ په زیاتېدو ده قائد اعظم یونیورسيټي چې نه یوازې په پاکستان کې تر ټولو ښه سرکاري یونیورسيټي ده بلکې په ایشیا کې هم یو نوم لري اټومي فزیکس پوه پرویز هود بای چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې استاد هم پاتې شوی وایي چې په دې یونیورسيټي کې د موز لپاره څلور جماعتونه دي خو لا پکې یو کتابتون نشته نوموړی وایي د 1908 کال یعنی د پخوانی فوزي واکمن زیولق لخوا پر حکومت تر قبضې پورې قائد اعظم یونیورسيټي لیبرل یا ازادي پاله پونتون ګڼل کېدو هود بای وایي زیا په خپل لس کله دورې حکومت کې سغدریز اسلام د ریاستي چارو په ګډونو یو شمېر شوبو کې ورداخل کړو خو د خبره د قائد اعظم یونیورسيټي په ګډون د پاکستان په نورو یونیورسيټیو کې و سغدریزي مخ په زیاتېدو ده
پاکستانی یونیورسٹیوں میں
په پاکستانی پونتونونو کې د سختدریځي زیاتېدو یو شمیر سببونه دي یا خدا چې کوم زده کوونکي له سکولونو او کالجونو راځي نو هغه ته یو نصاب خودل شوی په هغه کې یو سوچ ورداخل کړل شوی نو هغه هم دغه سوچ بیا په یونیورسيټیو ته هم راوړي د هغه استادان هم له دغه تعلیمي نظام څخه راوتی وي نو هغه بیا دغه سوچ ته لا پسې تقویت ورکوي دویمه دا چې موږ ګورو د سیاو شمیر مقرران دی لکه د زید حامد په څیر چې طالبی ادارو ته رابلل کیږي او چې بیا کله د نور سوچ والا خلک رابلل کیږي نو د پونتون انتظامیه مخالفت کوي نو همدا وجه ده چې د کونکو ته یو خاص قسم سوچ رسیږي
صرف یو خاص قسم کی سوچ پہنچتی ہے طلبہ تک
هود بای وای د شل کال وړاندې په پرتلا اوس مهال په کاد اعظم یونیورسيټي کې ډېر لږ زده کوونکي دي چې ګډاګانې کول شي، سندرې ورزي یا افسانې لولي. خو د کاد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر معصوم یاسینزی بیا له هود بای سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی د یونیورسيټي په زده کوونکو کې د سغدریزۍ عناصر نه تر سترګو کیږي اور د په خبره زده کوونکي په خلاص مټ ګډاګانې کوي او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي.
ریڈیکلائزیشن راځه شای چې دی هغه په تاجزم یونیورسيټي کې اټ لیست نستا دا کچېری د پنجاب یونیورسيټي سا ویلی وای نو په پنجاب یونیورسيټي کې چې هغه اسلامي جمعیت طلبه والا الکان دی هغه ګای ګای دا تر از عمل وکي چې څوک دا د موسیقي پروګرام سټوډنټس کې دی یا ډراماتیک سوسایټي والا یا دا نور چې دی هغه چې پروګرام کې دی هغه بندي
پرویز هود بای وای کچه هم د سغدریزۍ پرځ د اخیری ګټه به د آزاد خیالی وي خو د په خبره سغدریزۍ لپه ماتې ورکولو کې به الله هم ډیر وخت لګي.
آخر کار ګټه به زموږ وي. کچیرې ته وګورې چې د اروپا تاریخي دور څومره په تیاره کې وو، څومره لیونتوب وو، مذهبي جنونیت وو، او له دغه جنونیت چې څومره زیان د یورپ خلکو ته رسېدلی دی د هغې خو تاریخ ګواه دی. کېدای شي چې دغه حالاتو سره موږ هم مخامخ شو، خو زه یوازې دا امید کولی شم چې موږ به له دغو تلخ تجربو نه تیریږو، لیکن ظاهره خبره ده چې په مستقبل کې به ګټه د عقل، خیرت او پوهاوی وي.
خود بای وای باید چې پاکستان میډیا او تعلیمی ادارې ځوانانو لپاره یو تنقیدی سوچ ورکړي چې دارنګ هغوی وکولی شي چې د ژوند په مختلفو څانګو کې پر مخ ولاړ شي او دارنګ له سغدریزو خوندي شي.
اسرار الله مومند چې په پاکستان کې د زیاتېدونکو مذهبي سغدریزۍ په اړه تاسو ته راپور اوروي. ویپانی فرست ریپورت په پاکستان کې د عیسایانو پر حالات یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې ویل شوی چې په دې هیواد کې له تعصب او کرکې څخه د ځان خوندي کول په خاطر عیسایان پر ځانونو د مسلمانانو نومونه ږدي او د مسلمانانو په شان جامې اغوندي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ څخه اورو.
فرسٹ پوسٹ ویپانی د اشرف اجاز نومي لیکوال مقالې ته عنوان ورکړی دی. په پاکستان کې د لاندې ذات عیسایان چې ورته دلت وایي ځکه اسلام قبلوي چې دا شان له تور داغه ځان خوندي کړي. لیکوال په دې اړه د پاکستان په کرکټ ټیم کې د شامل یوسف یحنا چې له اسلام قبلولو وروسته خپل نوم محمد یوسف باندې بدل کړی کیسه بیانوي. په دې اړه لیکوال د پاکستان د کرکټ ټیم د پخواني چیرمن شهریار خان په کتاب کې لیکل شوې خبرې را نقل کوي. نوموړي لیکي یوسف یوحنا له درې وجو څخه اسلام قبول کړی دی. یو دا چې په پاکستان کرکټ ټیم کې د تبلیغ رجحان د مذهب بدلولو ته وهڅولی، بل دا چې یوسف یوحنا باور درلودي که چېرته اسلام قبول کړي نو د ټیم کپتاني به خوندي سي، او درېمه وجه دا وه چې د یو لاندې ذات عیسایي له وجې چې کوم داغ په تندي دی له هغه به ځان خلاص کړي. شهریار خان وایي دا یوازې د کرکټر یوسف یوحنا خبره نه ده، بلکې په پاکستان کې زیاتره عیسایان د هرې ورځې له ذلته د خوندي ساتلو لپاره پر ځانونو اسلامي نمونه ږدي او د مسلمانانو جامع غوندي. لیکوال بیا د یو بل کرکټر خبره هم کوي چې په ټیم کې دی خو مذهب بدل کړی نه دی، هغه دی دانش کنیریا. د دې وجه لیکوال دا یادوي چې د دانش کنیریا تعلق د هندوانو له اعلی ذات سره دی، نو کېدلای سي د یوسف یوحنا په شان په خپلو هندوانو کې د ننه ورسره تعصب نه کیږي. اجازه شرب زیاتوي کېدلای سي که د پاکستان په کرکټ ټیم کې تبلیغ موایا زیات شوی نو ممکنه ده یوسف یوحنا به له عیسایته اسلام ته موایا وشتي. لیکوال زیاتوي تبلیغانو له شعیب اختر علاوه د پاکستان ټیم زیاتره لوبغاړو باندې اثر او نفوذ کړی دی چې بنیادی شدونکو کرکټر سید انور وو، خو سره سره انضمام الحق او مشتاق احمد هم ډیر رول لوبولی دی. اجازه شرب زیاتوي که څه هم د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړي اوس د پخوا په شان ځانونه ډیر مذهبي نه ښکاره کوي، خو بیا هم دغه رجحان په پاکستانی ټولنه کې ډیر نفوذ کړی دی چې نتیجه دا سوې ده چې د عیسایانو پر ضد د توهین رسالت پیښې زیاتې سوې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د مذاکرات کولو پر پالیسي زور اوړي، خو حکومت د خپلې واکمنۍ د اتو میاشتې پر مهال لا هم د کومې وسلوالې ډلې سره د خبرو له لارې سولې ته نه دی رسېدلی، بلخوا وسلوالو هم خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د ترهګرۍ په وړاندې د حکومت د پالیسیو په هکله بشیر ګواښ راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت او د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د خپل واکمنۍ له شروع څخه د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کړې، خو د اتو میاشتو په تیریدو سره نه خبرې شروع شوې او نه هم د وسلوالو خلاف عملیات شوي دي، خو له بلې خوا وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. ډیر څېړونکي وایي چې د طالبانو د ختمولو لپاره باید شمالي وزیرستان کې د هغوی خلاف پوځي عملیات وشي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پوځي اپریشن په حق کې نه دی او بیا بیا یې ویلي چې امن وسلوالو سره د خبرو د لارې راتللی شي او په دې اړه د دوی پالیسي واضح ده. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي.
خبر ده چې حکومت اول واضح کړي چې دوی څه فیصله کړې ده. دوی دهشتګردي ختمول غواړي که نه ختمول غواړي؟ ساتل غواړي که ختمول غواړي؟ نو که ختمول غواړي نو بیا هغې کې خبرې هم کېدای شي، کاروایي هم کېدای شي. کاروایي او خبرې داسې نه دي چې یو بل سره دوی منځ کې دیواره چین دی چې یو کېدای شي بل نه شي کېدای. بس دا خبرې یا کاروایي پر خپل نظام کې څه مقصد نه دی. مقصد خو یو بل مقصد دی، اعلی مقصد کېدای شي. هغه دا کېدای شي چې ترګړې ختمي که نه ختمي.
د امنیتي چارو کارپوه د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر خالد منیر وایي چې طالبانو د مذاکراتو وړاندیز او پیشکش نه دی منلی، نو نه پوهیږي چې ولې حکومت دا سوچ کوي چې خبرې د ترهګرۍ د مسلې حل دی.
نو د حکومت ویلي دي که نه چې موږ مذاکرات کوو؟ طالبان خو نه دي ویلي چې موږ مذاکرات کوو. حکومت ته ماسې خبرې کوي، تر اوسه پورې خبرې چا سره به کوي؟ دوی باندې کلیئر نه دي، دغه نه دي، ذهن صفا نه دی چې خبرې به چا سره کوو. عمران خان خپله کلیئر نه دی، کله یې دفتر ورته کلاو کړو، چا د پاسه دفتر کلاو کړو؟ دفتر کې به طالبان به راشي، دفتر کې به پېښور کې کښېني چې دغه به دوی مطلب به دوی خبرې کوي. او نه نواز شریف کلیئر دی، نه عمران ته کلیئر دی. فوج ما په خیال دی ته بس چانس ورکړی چې ټیک ته تاسو خبرې کوئ، نو خبرې وکړئ. که په خبرو باندې چه ادا کېږي ټیکېږي نو ټیک ده.
د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې له 2001 کال راهیسې خواوشا 40,000 خلک وژل شوي او اقتصاد ته هم په کروڑونو روپیو زیان اوښتی. افراسیاب خټک وایي حکومت باید ترهګرو ته د تسلیمېدو پر ځای د هغوی په وړاندې ودرېږي.
یو واضح پالیسي نشته، واضح حکمت عملي نشته. او زموږ صوبه کې خو داسې ښکاري چې یو قسم د ترهګرۍ یا ترهګرو د خوشحالولو کوشش کېږي او حکومت چې دی یا سټیټ ریاست چې دی هغې خپل کار پرېښی دی. نو دې په نتیجه کې یو قسم ته د ترهګرو بس زیات شوی دی، هغوی ښاري علاقو ته هم راغلي دي. دوی دا اوسه پورې وایي چې خبرې کوو او خبرې نه کېږي لګیا دي. اوه حکومت راغلی دی، خلکو ورته اختیار ورکړی، پاټو ورته اختیار وکړي چې تاسو خبرې وکړي چې هڅه کوي امن راغلی. خو دوی اوسه پورې امن راوستو کې ناکامه پاتې شوي، نه خبرې کړي دي، نه کاروایي کړې ده، او بل طرف ته دوی یو قسم مفلوج ناست دي.
خو خالد منیر وایي د یو ریاست په حیث پاکستان د ترهګرې په وړاندې کومه واضحه پالیسي نه لري او حالات به په نږدې وختونو کې ښه نه شي.
آپریشن کے خل کو پزین کے دس سراغ شروع کرتے پورا فوج وہ لگے شو درز درز وہ شروع کی دے فٹام قانون موجود دے ایف سی آر دے قانون مطابق عمر قانون مطابق کاروائی کروائی آپریشن ضرورت آ گئی کوم خلق نہیں صحیح دا کئی مقدمے پہ چلوئی قانون چلوئی مانا دے خیال چاہے آپریشن دے پارم
دو روز وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په یو خبری غونډه کې ویل چې د مذاکراتو غوښتونکو طالبانو سره به مذاکرات او هغوی چې خبرې نه کول غواړي پر ضد به یې عملیات وشي.
بشیر ګواښو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د خیبر پښتونخوا د صوبایي مرکزی حکومت د واضح تګلارې نه لرلو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنې اندېښنه څرګنده کړې ده. په خپل یو بیان کې د خبریالانو د ساتنې ټولنې د سندي خبریال شانډر تر وژنې وروسته د هغه د مړینې په پلټونو کې پر ځنډ خپګان ښودلی دی. سی پی جی وایي په پاکستان کې په ټولو وژل شوو خبریالانو کې له نیمای زیات هغه دي چې د سیاسي حالاتو په اړه رپورټونه خپروي. په دې اړه د پامیر ساحل راپور ته غوږ شئ.
د خبریالانو ساتنې ټولنه په خپل رپورت کې وایي له یوې اونۍ زیات وخت وشو چې سندي خبریال شانډر وژل شوی دی، خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې نوموړی مرګ حادثاتي وو او که نه چا وژلی دی. شانډر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لاړکانۍ کې وژل شوی و. د خبریالانو ساتنې ټولنه وایي له دې ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډیر کمزوری دی او احتساب نه کیږي، چې له کبله یې د وژل شویو خبریالانو پوښتنه هم نه کیږي. د خبریالانو ساتنې ټولنه یا سی پی جی وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبریالان وژل شوي دي، په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبریالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه یې رپورټونه خپرول. دا راپورټ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په 15 وژل شوی خبريالانو کې څلور بلوچستان ول. نو دا خبريالان چا وژل دي او د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي؟ د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تارپور وایي د دې ذمہواري د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي.
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے.
اصل کے دوی د وژنې ذمہواری باید پر ریاست یا دولت واچول شي، ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبريالان وژني نو پړې مني. خو په بلوچستان کې له خبريالانو علاوه هغه شاوخوا 800 کسان چې ورکلل شوي دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی موندل کیږي، نو د هغوی د وژنې پړه پر نامعلومه کسان واچول کیږي. هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي، څومره ورکتي، چا ورک کړي دي او چا وژلي دي. تالپور وایي په بلوچستان کې زیاتره هغه خبريالان وژل کیږي چې د ملت پاله بلتون غوښتونکو بلوڅانو په اړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خپروي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفیع د خپلو کالمونو له لاسه په بیا بیا ځورول شوی دی، همدا چې پر کورې ډزې شوې دي. دی وایي په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی، بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبريالانو ځورونې او وژنو تور پورې شي.
په دې حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوته نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی، خو هر کس د نشونما یا لویدو له پړاو تیریږي. دوی چې بالغان سي نو پوه به سي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
کامران شفیع وایي د خوشبینه دي چې په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري رویو له پرمختګ سره به د خبريالانو ته ورپېښ ګواښونه کم شي. دی وایي دوه درې ځلې چې انتخابات وشي او ملکی حکومت بل جمهوري حکومت ته واک وسپاري، نو د خبريالانو وژنې سلسله به هم ختمه شي. محمد علي تالپور د بلوچستان حالاتو په اړه لیکل کوي. دی وایي د تیر کال اکتوبر له میاشتې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریخي دي.
د بلوچ خبريالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه وي. بل زه چې خپل مثال درکړم، نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبر زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې، خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړه. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم، نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې مې لیکل پریښود.
بجائے بلوچستان کی کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں، اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
کامران شفیع ہم وائی چھ دد لکھنے چھ خبری گین پر انٹرنیٹ ورتہ گواخونہ کی گیو خلق ورتہ کنزل کوی. دی وائی پر د غدار او د امریکا د جاسوس تورونه هم پوری شوی دی، او دا خبری خلق پخپل نه کوی بلکہ ہغوی تو ویل کی گی. خو د پاکستان حکومت وائی جمن دی چھ درسنے او خبریالانو ازادی لپاره کار کوی.
په پاکستان کې مو خبريالانو ته دورپیشو غواښونو په اړه د پامیر ساحل ریپورت واوریدي. د افغانستان د څېړونکو شبکه یا افغان انالیست نتورک په خپل څېړنیز مقاله کې لیکي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ځینو مطبوعاتو د مایوسۍ ډکې تبصرې لیکلي، خو افغان ځوانان فکر کوي چې هیواد به د ګډوډۍ پر لور نه ځي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان راتلونکي به د دې هیواد د ماضي سره ډېر فرق ونه لري. ځینې وخت به ښه او ځینې وخت به بد خبرونه راځي، او حالات به هم نه خو په پوره توګه شاندار یا ښه او نه هم 100% خفه کوونکي. بشیر ګواش د دې مقاله مهم ټکي درته اوروي.
افغان انالیست نتورک لیکي چې له هغه وروسته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویل په 2014 کال کې به امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، 2014 کال د ګډوډۍ لپاره کارېدونکي لفظ په حیث راڅرګند شو. که څه هم اوباما دغه خبره امریکایي ولسته کړې وه، خو افغانستان کې ډېره ناارامي پیدا کړه. د دې ناارامۍ سره سره ډېر افغانان په دې باور نه لري چې امریکا به له افغانستان ووزي. په مقاله کې راغلي ډېر افغان ځوانان د مطبوعاتو په هغه رپورټونو باور نه لري چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان کې جګړې پیل شي او ګډوډي به رامنځته شي. دوی پوره یقین لري چې حالات به بدتر نشي او هغه څه به وي لکه څرنګه چې پخوا وو. د امریکا په وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزي ودرېدل چې د مطبوعاتو مایوسونکو رپورټونو په اړه ویلي دا د افغانستان راتلونکي خرابوي. د ځینو خلکو دغه خبره ته قوت ورکوي چې 2014 کال د دوی د هیواد لپاره هغومره بدمرغه نه دی لکه څومره چې په بحث کیږي. د افغانستان د څېړونکو شبکلې کې سره لدې چې لا هم بې یقیني شته، خو دا خبره باوري ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې عمومي انتخابات به ترسره شي. لیکوال لیکي کې د شې د انتخابات د ژمي د سخت موسم له وجې وزندګي، خو دا فیصله به ډیره مشکله او عجیبه وي، ځکه چې ډیر خلک به فکر وکړي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي د خپل واکمنۍ موده وغځي. انتخابات که په خپل وخت و هم شي نو د شفافیت په اړه به پوښتنې بے جواب پاتې وي، ځکه چې دا ډیره مشکله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان کې له درغلیو پاکې ټاکنې ترسره شي. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان او 2014 کال په اړه ډیر څه لیکل شوي او ډیر ویلي چې قوم پالنه د دې هیواد په سیاست کې ډیر اهمیت لري او که حالات ګډ وډوي نو کېدای شي چې قومي شخړې رامنځته شي. لیکوال لیکي چې که څه هم د افغانستان په سیاست کې قوم، سیمي او شخصي تعلقات ډیر رول لري، خو یو سیاستوال هم نشي کولای چې د ټولنې او بیلابیلو قومونو مختلفو اړخونو د یوځای کولو بغیر د کامیابی ترلاسه کړي. د افغانستان د چړونکو شبکه لیکي چې افغانستان کې اکثریت خلک فکر کوي چې طالبان بیا واکته نشي راتللی، خو دوی له جنگ سالارانو ویریږي. ډیر خلک اندېښنه لري چې په مرکز کې یو کمزور حکومت به په ولایتونو کې د جنگ سالارانو د لا قوي کېدو په معنا وي چې ورسره به له قانون څخه سرغړونې او ګډوډۍ ډېرې شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په اړه که هر څومره لیکل وشي خو حقیقت همدا دی چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه کره خبره کول ناممکنه ده، ځکه چې حالات او اشارې داسې دي چې راتلونکي به هم لکه د ماضي په شان ښه او بد د ځان سره ولري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 سوې، نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پیو په نوم یوې څیړنیزې ادارې یو راپور خپور کړی چې ورکې په نړۍ کې د 193 هیوادونو په منځ کې د مذهبي او ټولنیزو طرفګانیو کې پاکستان په لومړي نمبر کې ښودل شوی. نن په نوې ډیلی کې هندي او پاکستانی چارواکي د سوداګرۍ په اړه خبرې کوي چې ورکې دواړه خواوې د آزاد تجارت کې د خنډونو د لرې کولو او د دواړو خواوو سوداګرو ته په ویزو کې د اسانیو د ورکولو په اړوند خبرې کوي. تازه راپورونه وایي پر اولپنډۍ کې نن په هغه روغتون کې اور لګېدلی چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پکې د درملنې لپاره داخل کړی شوی دی. د هسپتال انتظامیه وایي په اور قابو موندل شوی دی. په کابل کې په لومړي ځل یوه میرمن چې جمیلا بیاز نومیږي د پولیسو د مشرې په توګه ټاکل شوې ده. افغانستان دا مهال 1500 ښځینه پولیسان لري، خو د دې شمېرې 10000 ته د پورته کولو هوډ لري. د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو تر شا لاس لرونکي خالد شیخ محمد په یو بیان کې ویلي قرآن د اسلام د خپرولو لپاره د تشدد اجازه نه ورکوي. د القاعده تنظیم سره ریښې لرونکو وسلوالو د عراق په دوه مرکزي ښارونو رمادي او فلوجا کې د نهې په ورځ دوه ټینکونه تباه کړي او د پولیسو په څو مرکزونو یې قبضه کړې ده. بل پلو عراقي پوځ وایي دوی په لویدیځ انبار ایالت کې د عراق د اسلامي حکومت په نوم د وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 وسلوال وژلي. سپینې ماڼۍ د ایراني ولسمشر حسن روحاني هغه وینا مسترد کړې ده چې په تیر نومبر میاشت کې په جنیوا کې ترسره شوي عبوري اټومي معاهده د خپل ملک لپاره لویه بریا بللې. په مصر کې خلک په سختو امنیتي حالاتو کې د رایو په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړ دي او د نوي اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې یا ریفرنډم په دورځني بهیر کې برخه اخلي. او مشال رادیو چې 2010 کال د جنوري په 15 نیټه خپلې خپرونې پیل کړې وې، نن خپل څلورمه کلیزه جمهوریت پوهې او سولې ته د ودې ورکولو په جذبه سره مانځي.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې نړیوال ورسپانې د کتنې ایکسپریس ریویو ورسپانې دي چې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو تر پریکړې وروسته د عدلیې په اړه نوي بحثونه پیل شوي دي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر د نیویارک ټایمز ورسپانې یو رپورټ خپور کړی چې وایي افغان پولیس ته د تیر دوه میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دې دواړو مقالو تفصیل انیسا اجمل درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د الیکشن کمیشن په خواست د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو پریکړه وکړه. په دای هواد کې د عدلي پاړه نوي بحثونه پیل شوي دي. مقاله لیکي هغه سیاسي حکومتونه چې تل یې د داسې انتخاباتو نه کېدل غوښتل، دا پریکړه یې د یو کامیابۍ په توګه منلې. که څه هم د پاکستان د سپریم کورټ پخواني چیف جسټس افتخار محمد چودھری یو ډیر فعال جج و، خو بیا هم د ملک د هغه ادارو لخوا چې ورسره د آئین بالاتر اختیارات حاصل دي خپلې فیصلې په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي د چودھری افتخار د خاصې دلچسپۍ له وجې په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات وشول. پنجاب او سند صوبې هم د انتخاباتو اعلان وکړو چې وروسته یې الیکشن کمیشن شیډیول خپور کړو، خو الیکشن کمیشن د انتخاباتو لخوا منل شوی واک ترلاسه کولو کې ناکامه شوی. مقاله لیکي د صوبایي بیوروکراسي لخوا د حلقه بندي د انتخاباتي لیستونو او د نورو ضلعو د جوړولو د باسونو پیلولو سره په دې عمل کې مداخلت کیږي او د بلدیاتي انتخاباتو په نیټو ټاکلو کې لانجې جوړول کیږي. مقاله لیکي که ګوندونه د عدالت دروازې وټکوي نو داسې به یو خواته الیکشن کمیشن او حکومتونه د ولسي فشار نه په کامیابۍ سره خلاص شي او بلې خواته کولی شي چې عدلیه به له خطر سره مخامخ کړي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي چې افغان پولیسو ته تیرو دو میاشتو راهیسی تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او نه خود افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت نه امریکایي چارواکو نه عام چارواکو چې د پیسو ورکولو ذمهوار دي ورته پام کړی. نیویارک ټایمز ته یو افغان چارواکي په حواله لیکي چې حکومت سره پیسې شته او دا ورته د امریکا او د نیټو په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا ترلاسه کیږي، خو د کورنیو چارو وزارت چې د پولیسو نگراني کوي هغه نیټې ته تېره شوي چې د مالیې وزارت سره ضروري اسناد ډکړي. مقاله لیکي دا د ټولو خواوو لخوا د ناهلۍ یوه حیرانوونکې څرګندونه ده او په داسې حال کې د پام وړ خبره ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما حکومت د حامد کرزي نه د هغه لوزنامې د لاسلیک کولو تمه لري چې تر مخه به یې امریکایي ځواکونه د سر اسوارلسم کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزي د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی او د امریکا لخوا د دې تړون په اړه ټاکل شوې دوه نیټې هم تیرې شوې. امریکایي چارواکي په مسلسله توګه پر دې ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل افغانستان ته د دوامداره امداد ورکولو او د دې هېواد د استحکام لپاره مهمه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په فارم پالیسی مجله کې د امریکا د استخباراتي او دفاعي چارو شنونکي بروس ریډل لیکنه خبره شوې ده. ریډل لیکي د عراق په فلوجه شهر کې چې څه پیښ شول له هغې ښکاري چې القاعده ډله یو ځل بیا ژوندۍ شوه. ریډل وایي له دې ښکاري چې که امریکا محتاط پاتې نسي نو القاعده شایي بیا په اسانۍ په افغانستان او پاکستان کې خپل کارونه تکرار کړي. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
بروس ریډل لیکي القاعده په عراق کې په ډېر حیرانوونکي انداز بیا ځان ژوندی کړ. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشاور جیم جونز په عراق کې د القاعده د عمل ته د دې ډلې د نشاط ثانیه یا رینسانس نوم ورکوي. ریډل پوښتنه کوي چې سږ کال به زیاتره امریکایي پوځیان له افغانستان وځي، نو آیا القاعده به بیا په جنوبي اسیا کې ژوندی شي او که څنګه؟ دی وایي د سپتمبر 11 تر پیښو مخکې القاعده په عراق کې هیڅ وجود نه درلود. هغه وخت چې جارج دبلیو بوش او ډیک چینی په عراق د حملې تیاری پیل کړ نو اوسامه بن لادن د ترهګر سازمان عراق ته انتقال کړ. هغه یو جال جوړ کړ. القاعده تر 2006 زیږیز کاله په عراق کې کورنۍ جګړه پیل کړه، شیعاګان د سنیانو خلاف کړل. هغه وخت یوازې امریکایي سرتیرو زړورې هڅې وکړې او عراق یې د یوه دولت یا ریاست په توګه له ناکامۍ وګرځاوه. اوس القاعده په عراق کې بیا سر پورته کړی دی او پر هغې خاورې خپل بیرغ پورته کوي چې پکې امریکایانو یې پر ضد سخته جګړه کړې وه. ریډل وایي سږ کال به د امریکا تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. امریکایي جنګي پوځیان به له افغانستانه وځي، خو له دې سره به د افغانانو یا پاکستانیانو جګړه پای ته ونه رسي. پاکستان به د افغان طالبانو د تر ټولو لوی ملاتړي او استاد په توګه رول تا دوام ورکړي. پاکستان د ملا عمر په ګډون طالبانو ته پټنځایونه برابر کړي دي چې پکې هغوی د خپلو وسلوالو روزنه او د هغوی د استخدام چارې ترسره کوي. د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو په روزنه او هغوی ته پیسو په برابرولو کې مرسته کوي. ریډل لیکي په دې صورتحال کې چې امریکایان له افغانستانه وځي نو القاعده به په کلونو نه بلکې په میاشتو کې ځان ورغوي. دغه په خبره امریکا له افغانستان علاوه په پاکستان کې هم جګړه روانه کړې ده. اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو او د وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، خو امریکایان چې له افغانستان ووتل نو ډرون بریدونو کول به ډیر ګران کار شي. ریډل زیاتوي که امریکا بریالی شوه چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره امنیتي تړون لاسلیک کړي نو ځینې امریکایان به هلته پاتې شي او د ترهګرۍ پر ضد به کمپین په سم ډول پر مخ لاړ شي. که دا تړون لاسلیک نه شو نو دا به ډیره ګرانه شي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه وشي، ځکه چې کابل به د دې کار اجازه ورنکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو او تهران ترمنځ موقتي راځینامې ته په کتو سره باید دې ته موقع ورکړل شي چې له دغه هیواد سره سفارتي هلې ځلې جاري وساتل شي. د نوموړي لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د پارلمان غړي د ایران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتونکي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې له ملیحه میرزاده څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د پارلمان لغړو نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره سفارتکاري ته موقع ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د تهران سره د شپږو میاشتو لپاره د موقتي اټمي تړون په حکله یوه راضینامه شوې ده چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه به عملي شي. اوباما د ګل په ورځ وویل چې له ایران سره منځمهاله راضینامه نوو ګامونو ته لاره هواروي. د نوموړي لخوا دغه غوښتنه تر هغې سمدستي وروسته مخې ته راغلې ده چې د امریکا د پارلمان غړي د ایران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتنه کوي. د پارلمان د غړو لخوا دغه غوښتنه د دغه خبرداري باوجود ورکړل کیږي چې ښایي دغه بندیزونه سفارتي هلې ځلې متاثره کړي. اوباما د ګل په ورځ په دې خبره ټینګار وکړ چې کچېرې تهران د موقتي راضینامې نه پشا شي او خپلې ذمهوارۍ پوره کولو کې پاتې راشي، نو دی به خپله د ایران پر ضد د نوو بندیزونو حمایتي شي. د دغه راضینامې تر مخه ایران به د امریکا لخوا په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه ودروي. د اوباما د ډیموکرات ګوند پاړس غړي د نوو بندیزونو د ملاتړو څخه دي چې غواړي له موقتي راضینامې نه پشا کېدلو په صورت کې د تهران لخوا د تیلو په برآمد کې نور کمی راوستل شي. ایران د نوو بندیزونو په صورت کې د جامع اټمي تړون په حکله د مذاکراتو نه د پشا کېدلو خبرداري ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ګل پورس په واشنگتن کې له تهران سره د سفارتي خبرو په حکله د بحث لپاره له یو بل سره ولیدل. د سپینې ماڼې ویان جی کارنی د ګل پورس وویل چې د امریکا د پارلمان غړو ته به له ایران سره د راضینامې په حکله ډېر سر بریفینګ ورکړل شي.
د امریکیدونکو پلان هغه تخنیکی برخې چې پر راضامندۍ ښودل شوې ده د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې سره شریکوو. له دې سره سم موږ د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو له ډلې P15+1 اروپایي ټولنې او د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې سره په ګډه کار کوو چې د تخنیکی برخې په حکله معلومات تر کومه حده کېدای شي له ولس سره شریک کړل شي. موږ تمه کوو چې کانګرس سره پلان شریک کړو او د خپلو نړیوالو ملګرو سره په دې کار کوو چې څومره معلومات په کوم شکل کې او کوم وخت په ولسی کچا شریکېدای
شي. کارنی په دې خبره هم زور راوړ چې له ایران سره سفارتي تعلقات باید د شپږو میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مخکې بوتلل شي چې دا ډول ورسره یوې جامع راضینامې ته لاره برابره شي. د نړۍ طاقتور هیوادونه وایي چې ایران اټمي وسله جوړول غواړي، خو تهران له دغه تورونو انکار کوي او وایي چې اټمي فعالیتونه سوله ییز هدف لري. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشرې کاترین اشټن د ګل پورس وویل چې په راتلونکو هفتو کې تهران ته د دورې بلنه د قبلولو اراده لري. هغې د موقتي راضینامې هرکلی وکړ او زیاته کړه،
It's an important agreement.
دا یو مهمه راضینامه ده او زه هیله لرم چې له دې سره به مخکې تللو او یوې جامع راضینامې ته د کتنې موقع برابر شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نه نه لري خزي را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
د میرمن پاړه ځانګړې اونیز خبرونه تاسو دروانی غړي په پای کې اوریدلای شئ. د امریکا د کانګرس ریپبلیکن یا جمهوریت غوښتونکو غړي غوښتنه کوي چې د افغانستان له بګرام زندان د دو او یا خوشی کېدونکو بندیانو پاړه معلومات ورسره شریک کړل سي چې آیا دوی په رښتیا هم د امریکا لپاره ګواښ دي او کنه. په دې اړه کې د امریکا د دفاع وزارت یو لیک هم لیږل شوی دی. نور حال د سلیم احمد صالح په راپور کې واوري.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي هڅه کوي د هغو دو اویا افغان بندیانو د نمونو لیست ترلاسه کړي چې ولسمشر حمید کرزی له بګرام یا پروان زندان څخه د خوشي کېدو امر کړی دی. د پوځي خدماتو د کمیټې مشر بوک مکیون ویل که څه هم د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل څخه د دغو کسانو د نمونو د لیست غوښتنه کړې وه، خو دغو وزارت لا هم دغه نمونه نه دی افشا کړي. مکیون په هغه لیک کې چې د جنوري پر لسمه یې ښاغلي هیګل ته لیږلی لیکلي، امریکایان حق لري پوه سي دغه دو اویا خوشي کېدونکي بندیان رښتیا هم امریکا ته ګواښ پېښوي. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله وویل سول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دو اویا تنو په اړه داسې اسناد نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې شپاړس تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیې په بشپړه توګه څېړل سوي نه وي. امریکا غواړي دغه ټول اته اتیا بندیان په بند کې پاتې سي. امریکایي چارواکي وایي داسې اسناد لري چې ښایي دغه بندیان د شپېتو ائتلافي پوځیانو او 50 تنه افغان پوځیانو په وژنې یا هم ټپي کولو کې لاس لري. دا لا څرګنده نه ده چې دغه 2 تنه بندیان به کله خوشي کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د هغو بندیانو د خوشي کولو تکل کړی چې خطرناک مجرمین دي او له ترورزم سره ارتباط لري. د پروان یا بګرام زندان د دغو بندیانو خوشي کېدل د امریکا او افغانستان په اړیکو کې د کړکیچ بل ټکی څرګندوي. دا په اصل کې د چې له زیاتې مودې راهیسې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر لاسلیک کېدو ناندرې روانې دي. ولسمشر حمید کرزی ویلي دغه تړون تر هغو نه لاسلیک کوي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي.
سلیم احمد سالی و چې د امریکا د کانګرس د ریپبلیکن غړو د غشتنې په اړه تاسو ته راپور اوروي چې غشتنه سوې وه چې له بګرام زندانه دي د دوی اویا خوشي کېدونکو بندیانو په اړه معلومات ورسره شریک کړل سي. زموږ شغله مشال راډیو خاوري اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونې تاندې هلي واره رسیدلې دي. د نن په تاندې هلي کې د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی د غړي او پخواني سنیټری انیسا زیب طاهر خیلی سره خبرې کوو او د دې سره سره په پېښور کې د کشیدګاری د نمایش حال هم درکو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال رادیو خبریال فرخنده وزیر ده.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د غړي انیسا زیب طاهر خیلی خبرې واوري.
دومره موافق حالات نه دي موږ خویندو لپاره چې هغه راشي. او ویمن اکسپلویټیشن هم دی، هراسمنټ هم هغه هم شته. خو داسې هم نه دي چې ټول داسې تاسو خپل اعتماد لري او نالج فلي تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاویږي.
او په پېښور کې د کشیدکاری د نمایش حال
دا کار موږ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلې شي.
انیسا زیب طاهر خیلی د کامی وطن پاټۍ سره تعلق لري او د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی ده. هغه د هریپور د غازی سب ډیویژن د خالو کلی اوسیدونکې ده. سینیټره هم پاتې شوې ده. هغه وایي په 1988 کال کې د یونیورسټۍ د وخت نه په سیاست کې فعال وه او له هغه وخت راهیسې په سیاست کې ده. د خپل تعلیم په اړه انیسا زیب وایي
الکا یونیورسٹی کے ماسٹرز کرے تھے، ماسٹر سائنس ان جیولوجی، جیولوجی ارتھ سائنسز شعبہ ارضیات کے ایم ایس سی میں کرے تھا. اگر نہ پس رالما پریکٹیکلی اسمبلی غلط ہے جو شما 88 کے اگر نہ پس سوچو کچھ اس دے فیلڈ سرا جیولوجی کو ٹھیک تھا یو علم کو دے وہ زیادہ جڑی گی چکر وکالت تعلیم آخرما گیا ماں داخلہ واغشتو لا میں کرے او لا کے ماں چکم لوور کورٹ تھی اگے نا شروع کرے اور تر ہائی کورٹ پورے رالما غیر سیاست کی بیا پلسا کو مصروفیات تھی اگر سے فل ٹائم نشم کولے کو لا فرما زان ان ٹچ کرے دے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیما اسے خیبر پختونخوا بار کاؤنسل سر ما انرولمنٹ کرے دے اس ایلیجیبل شما ان شاء اللہ دیر زر امید دے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ممبر نیت قوم آخلم ان شاء اللہ.
انیسا زیب نمو چې کله دا و پختل اوسنیو او پخوانو د اسمبلی غړو او د ځوان کل سیاست ته د راتګ په اړه څه نظر لري او آیا د دوی په فکر دغه نوي کسان سیاسي پوهه لري او کنه په جواب کې دا وایي.
سیاست کی کم خلق راضی اگر ہمیشہ سائنا کو ماحولی سے دیر زیاد حوصلہ واڑی دیر جو نرتوب واڑی سے وہ ماں کی اگر آسان شہنا دے دیر تو دیر پار ایسا سو تھا یو اصل سیاست کی یو پیشن پکار دے پیشن یعنی سسو مینا ہی اگر تیسرا الس سرا خلق و سرا اگر اس طرح جو وہ ماں کہ باقی تجربہ کو ٹائم سرا لا دیں کہ کم نویں خریدی آغا ظاہر تمرا آغا پوئے نہ دے تو جب کئی تو زیل پکیش تھا دیاز ممبران چھ دی آغا خاص طور پاندے چھ زمان پاندے چھ دی آغا یو سٹاک کو خی اور دلا دیر پالشنگ کو کار دے اور وقت سر با امید دے چھے کہ آغا دل کا پاتے چھ دے میدان چھے آغا شہبا واپلی اسے دا سے زور ممبران دی چھے دیر زیاد ایکسپیجنس دی اور داسې هم دی چې بالکل نوې راغلی دی لمبه ځل. خو زه وایم یو خبره کولی شم چې ټایم سره سیاست کې هم ډېر یو تنزلي راغلی دی. نظریات سیاست اوس کم ښکاریږي، زیات دی هغه بس ایشو اورینټیډ دی، مسائل او هغه لاندې خلک زیات غواړي چې هر څه په ټایم وشي.
دا چې د انیسا زیب لپاره په سیاست کې څوک آیډیل دی او هغه په خپل سیاسي کریر کې د چا نه زیات متاثره ده، په ځواب کې انیسا زیب وایي
ماته خو سیاست دی همیشه بے لوف سیاستدان همیشه معنا زما دپاره آئیڈیل پاتې شوی دی. بے لوف سیاستدان چې څنګه هر څوک وایي، خو که تاسو وګورئ چې نیلسن منډیلا څنګه چې هغه کولی دی، بیا قائد اعظم محمد علی جناح یو داسې سیاستدان وو چې هغه نالج فل سیاستدان وو، افیکټیو نالج، او هغه کې دا کرشما وو چې هغه هر قسمه خلک ځان سره کړی دی، او بیا د بری سری مسلمانانو لپاره یو سوچ او یو فکر ورکړی دی. او بیا زه حیات محمد خان شیرپا شهید نه هم ډېر زیات متاثر یم. هغه د ټول سیاست میدان کې د داسې مثال قائم کړی دی چې هغه نارمل داسې نه وي، هغه بالکل خلکو کې عوام کې بالکل ځان داسې یو امبلنس ومو، او هغه افیکټیولی ډېر زیات هغه مسائل باندې هغه نظر ومو، هغه دپاره افیکټیولی کوشش کړی وو. شهید ذوالفقار علی بھٹو هم زما آئیڈیل دی چې هغه هم داسې یو عوام ته یو سوچ اور نظری او فکر ورکړی دی. اور خپل لیڈر آفتاب احمد شیرپا ته ضرور به وایم ولې چې هغه زما مینٹر دی، چې کله نه مونږ اسٹوڈینٹ پالیٹیشین نو آغا ہر وقت موجود اور مونگ دا پارا، آغا مونگ تا گائیڈنس ہم ورکولا، آغا مونگ سرا ہمیشہ خبر و پروگرام میں ڈسکس ہم کولا.
دا چی دا خیبر پختونخوا دا کومی سیمی خلق زیاد سیاسی پوہ لری او دا کوم زین زیاد خزی پا سیاسی حلو زلو کی برخ لری، پا زواب کی انیسا زیب وائی
سیاسی شعور خو دا ویمان جی دا علم اور تعلیم سر راضی، ہزارہ کی دیر دیر تعلیم ریشو دا، ڈی آئی خان کی دیر دیر تعلیمی ریشو دا، تا خز ام دیر خا پرسنٹیج دی، خو دا ویمان جی دا شعور خو دا مونگ یو ناپوی حقست دی دا، خو اللہ تعالیٰ طرف نا یو دا ویمان جی یو خصوصیت خدا تعالیٰ را کی چے آغا تاسو سرا کامن سینسی تا تاسو مسائل باندې تاسو ځان پوهی کړئ او هغه د حل لپاره سنجیده خپل طرف نه کوششونه کوي. زه وایم چې شعور په موږ سره دی، خو یو خبره ده چې دلته ډپریویشن یا تاسو وایئ چې یو غربت یا بیکورډنس چې دی که نه، هغه په وجه ډېر د سیریسلی د پولیټیکل کیریئر پرسونه کوي. ظاهر خبره ده چې ښځې خاص طور باندې چې راضي دی کې هغه سپانسر بیسس ته راضي، په خپلا هغه دا سوچ اوسه پورې ما ته ډېر کم داسې شی ښکاریږي. هغه رمختې شي او غوري چې زه به انشاءالله سیاست کوم، دا خدمت کوم. سټیټ ته پکار دی، زمونږ انټرنیشنل پارټنرز ته پکار دی چې هغه ته خصوصا داسې فیسیلیټیټ کړي چې څنګه افرمیټیو اکشن د ښځو سپیشل کوټا چې ده اسمبلیو کې یا لوکل باډیز کې هغه په شان، خو دې کې پکار دا دی چې ریاست هغه ته دومره امداد راکی پکار دی چې داسې څه طریقہ ہوتی چې خود پوٹینشیل والا خلق هغه جذبہ چې کم هغه جذبہ هم لري هغه ته داسې سپورٹ ملاو شي چې هغه خپل روزگار مسائل نه بالکل بے فکر شي اور سیاست کې خپل رول پلے کی.
په 2013 کال کې د انټرنیشنل کرائسس گروپ ته یو رپورټ تر مخه افغانستان او پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دي چیرته چې د ښځو ژوند د ټولنیزو مسلو او یو شمېر نور ستونزو سره مخامخ دي. دا چې د دې څه وجوهات دي او باید ښځې په خپل د دغه مسلو د کمولو لپاره څه وکړي، په ځواب کې انیسا زیب وایي
بالکل دا یو شعر دی چې دومره موافق حالات نه دي موږ خویندو لپاره چې هغه راشي، او ویمن ایکسپلوئیټیشن هم دی، هراسمنٹ هم هغه هم شته، خو داسې هم نه دی چې ټول داسې تاسو په خپل اعتماد لري او نالج فلی بیا تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاویږي. داسې خبره نه ده بیا تاسو ته یو سپورٹ هم ملاوېږي. خو دې دپاره تاسو ته خپل ځان کې یو اعتماد پکار دی، او هغه اعتماد خالی ستاسو علم سره اور ستاسو چې کوم یو جدوجہد دی هغه سره راځي. اور ما خو ہمیشہ کوشش کړې دی چې دې ناموافق حالات کې هم ما خپل شوق سره د سیاست میدان ته راغلم. هر سمې پریښې دی
د انیسا زیب نمو چې کله دا وپوښتل په خپل سیاسي او کورنۍ ژوند کې څنګه توازن ساتي او کورنۍ یې په سیاسي کارونو کې مرسته کوي او کنا، په جواب کې دا وایي
تاسو ډېر ښه سوال کړی دی. دا یو مسله ده چې ښځو د خصوصاً دا شی دی چې ستاسو یو سړی چې راشي سیاست ته هغه ته مکمل سپورٹ ملاویږي خپل کورنۍ نه، خپل کور نه، خاص طور باندې هغه چې کوم ښځې دي ته بهر راوځي هم نه، بیا هم هغه ته مکمل یو سپورٹ، یو انفراسٹرکچر ورته ملاویږي. هر شی ورته ضرور هغه فکرونه نه آزاد وي اور خپل کار کې مصروف وي، خلکو کې هغه مسائل حل دپاره هر وقت لکی. اور دی حالات کی کہ معشومان دی کہ کور والا دی خپل برادری دا آغا سرا دا آغی کور والا دی، خصوصاً دا خز آغا خپل رول ادا کئی. یو خز دا پارا دا شاید کی دی دیر گرانا دی آغا تا خپل کور دے مدارے دے زکو دی کے دا زام تا دیر خوش قسمت وائی ما چا ما تا دن برادا سے دے مداریان نشتا ولی چے شکر الحمدللہ مور میں ہم جو اندر دا رون ہم پائن دے ہم ما سرا دیر مستا گئی اور دا یو لحاظ سرا یو بے فکر جو اند ما تیر کری دی او دی کے ما خپل سیاست کے خپل فل ٹائم ورکړی دی او ما ته همیشه خپل کور والو نه، خپل خاندان نه همیشه دا مرسته ملاویږي، همیشه دا سپورٹ ملاویږي. اور دین علاوه زما یو نیٹ ورک دی، زما دوستان دی اور مون ډیر مخلص ذاتی پارٹی ممبران دی چې هغه سپورٹ او ما سره هر وخت موجود دی.
په پیښور کې د خزینو کارکونکو د سوداګرۍ پرمختګ په مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې تیره اونۍ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د ښځو په لاسونو د جوړ کړل شوو شیانو نندارتون پرانیستل شوی و. په دغه نمایش کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه ښځو ګډون وکړ چې پکې د خپلو لاسونو جوړ کړل شوي شیان خرڅوه. د دغه نمایش منتظمین وایي دوی غواړي د مارکیټ سره د دغه ښځو یوه رابطه جوړه کړي چې دا شان دوی د خپل لاسو جوړ کړل شوي شیان
د خیبر پختونخوا د چارسدی، سوات، کرک، سوابه، هزاره، ډیر اسماعیل خان او پیښور نه زنانو د کشیدکاری یا چې تخپل لاس جوړ شوی کارونه راوړي وو او نندارتون او خرڅ لپاره بیلابیل سټالونو کې لګولي وو. د سوات سره تعلق لرونکي شمع چې د سوات د زنانو د لاس جوړ شوی شالونه او نور سیزونه یې خودي وو مشال لیډو ته وایي
زما به د سټال کې ټول د سوات کار دی، د لاس د کډۍ صادري دي، بیا پاغي باندې ګوتو کار شوی دی. سواتی د ماشومانو د وړې سټان دي، د فیمیل لپاره صادري دي زنانو لپاره، داسې موقع هم ته ډېرې کمی ملاویږي. بل زموږ د خلکو سره چې کم اونر دی هغه ورو ورو کمیږي، وجه دا ده چې هغه مخکې بوتلل ذریعه نشتی. نو موږ غواړو چې موږ له داسې نورې هم موقع راکړی شي.
یو غیر سرکاري تنظیم سره کارکونکي رابیل وایي چې دوی په کیمپونو کې افغان کډوالو زنانو ته دغه کارونه ښودلي دي او دوی په سټال کې د افغان کډوال د زنانو د لاس جوړ کړی شوي سیزونه پراته دي.
امبرایډري ده، د ګوتو کار دی، او دې علاوه د هغې د ګنډل دی کنه سټچنګ دی. موږ صرف دې مقصد دلته ناست یو چې د هغې لینک چې مارکیټ سره جوړو کنه دا زنانو په خپله کړی دی. کیمپس کې چې کوم ریزیډنس دی کنه هغې خو ظاهري خبره ده چې د هغې حالت معاشي طور باندې اقتصادي طور باندې کمزوري. موږ اسپیشلی د اقتصاد مضبوطول غواړو، لکه ځکه چې نن سبا خو مهنګایي ده، نو په دې باندې اوسنه کېږي چې نارینه د کار کوي، زنانه د کور کې کېني. نو دې دومره ښکلي کارونه کوي، دومره محنت سره کوي، دا کارونه موږ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلی شي.
دا زنانه د دې کاروبار او د غزې ته نندارتون له او سودا له راغلي. زرینه بيبي وايي
تنور لپاره خاص کر ډیر زیات خې چې پښتانه په پردي ډیر زیات پابندي او دا یوازې زنانه وزه
دے او ډیر لک پر پردی زے دے ټول سٹالو نما کتل یو نه یو تر بل خست دی او خاص کر چې کم زے سٹال کی ناسته دا سٹال خو ماشاءالله ډیر زیات خست دی زکه چې زمونږه معاشره داسې ده خاص کر پختانه چاغو خپل زنانه او ته نه تعلیم داسې د شروع نه ور کړی دی او نه داسې نور سره نظام چې دی زنانه وستري تاسو نور انداس نور څوک داسې غټ خلک چې ور سمرسته وکیو
د خزو د خیر خګړې لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصی نمائندہ مہرتاج روغانی پد اخلا صدا رنگوائی
زما خو همیش دادا غو چې خدای خزه کور کړندیشی او منافع اغه تھرد مان لکه زلر شمزیته په بلک والا مزی په ډیر های ریټ خرڅ کما دی په خپل اغه خزه راوستي دی او په خپل خرڅینو میډل مان ته ختم شه چې د دې غریبانو خزه چې کمل تک ځان ملک په دا یو شال ته وګوره دی یو ستن ته دی یو ټک ته وګوره غریبانو هر دغه کې چې دا خولندیشی کورونو کې او فائدې زو ته بل واخلو
دغه خزه وای باید د دوی لپاره داسې مواقع جوړ کړل شي چې دا شان دوی د خپل هنر نه ګټه ترلاسه کړي. دا وعده دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
شالے ساوجود من خا ساواز بدلون چاغا تان دی ہی
د پختنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله بده چې سکول مو سبا
چې موږ بالو یو راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته د کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډیر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی